د ازادي راډیو اوریدونکو د مازدیګر شپږ بجې سوې د دې ساعت دا خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. نن شنبه ده، د سرطان پنځمه نیټه ده، د 1398 هجري لمریز کال، نن د 2019 میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږم سره برابره ده. په دې خبري مجله کې رپورټونه او خبرونه لرو. اول به اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په دوها کې د طالبانو سره په خبرو د بخت امریکایي هیئت یو غړي روانې خبرې ګټورې بللې دي. په عین حال کې د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د ناامنیو رپورټونه ورکړل شوي دي او ټاکل شوی ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره نن په ترکمنستان کې له چارواکو سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په دوحه کې د طالب استازو سره په خبرو د بخت امریکایي هیئت یو غړي روانې خبرې ډېرې ګټورې بللې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د امریکایي هیئت د دې غړي نوم نه دی یاد کړی، خو زیاته کړې ده چې دې سرچینې د جمعې په ورځ دا خبره په سخت رد کړه چې ګوندې واشنگټن د طالبانو سره د سولې د یو وروستي تړون د برخې په توګه د افغانستان څخه د خپلو شاوخوا 14,000 امریکایي سرتیرو د ایستلو یو ټاکلې ضرب الاجل باندې خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو امریکایي ترمنځ روانې خبرینې د دویمې اونۍ ته داخله شوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي په دوحه کې ورته د امریکایي چارواکي ویلي امریکا یقینا چې د سولې د یو تړون د یوې برخې په توګه په 13 میاشتو کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو وړاندیز نه دی کړی. اسوسییټډ پریس وایي د امریکایي هیئت د غړي چې د خبرو د حساس وضعیت له کبله یې نوم اخیستل نه غوښتل، دا خبره د طالبانو د هغه څرګندونو په عکس العمل کې کړې چې میاشت مخکې په همدې خبري اژانس ته د بهرنیو ځواکونو د یو مهالویش په اړه ویلي وو. د امریکایي مرکچي اسوسییټډ پریس ته دا هم ویلي چې په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پراخې دي او په مشخصه توګه په ټولو څلورو برخو اوربند امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهالویش، په بین الافغاني خبرو کې د طالبانو پر ګډون او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په ډاډ متمرکز دي. بل خو د شنبه په ورځ یو شمېر افغان سیاستوال له کابل دوهې ته روان شول، سو دغلته سبا یعنی یک شنبه په هغو بین الافغاني خبرو کې برخه واخلي چې قطر او جرمني کوربتوب کوي، او پکې به طالب استازي او افغان سیاستوال په خپلو کې د سولې په څرنګوالي بحثونه وکړي. په قطر کې تر دې مخکې د اپریل په میاشت کې هم بین الافغاني خبرې پلان شوې وي، خو وروسته له هغې ګډې وړې شوې چې دواړه لوري د دې خبرو د ګډونوالو په شمېر او څرنګوالي سلا نه شول. دا ځل طالبان ویلي چې شپېته کسان به په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان حکومت ویلي په دې غونډه کې د دوی په استازیتوب څوک ګډون نه کوي. په دوحه کې د سولې د خبرو په تودیدو سره په افغانستان کې د نن جګړو زور اخیستی. وسلوالو د ملي اردو د مځکنیو او هوایي ځواکونو په بریدونو کې د چارواکو په وینا د زابل په مرکز کلات او همدارنګه په تیرینکوټ کې مرګ ژوبل اوختي. کندهار کې د 215 متم کلی اردو مرستیال ویان تورن احمد صادق عیسا ازادي رډیو ته ویل چې په ترسره شو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او شپږ ټپیان دي.
د روزګان ولایت د ترینکوټ په اړوند سیمه کې د توپچی قوتونو لخوا عملیات ترسره شو، په ترڅ کې 15 تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي او شپږ تنه ټپیان شوي دي. همدارنګه د 215 متم کلی اردو د دوهمې پلې لوا قومندانۍ د کشفي او استخباراتي راپورونو په اساس افغان هوایی ځواکونو د زابل ولایت د قلات د زبیده په کلی کې عملیات ترسره کړی، په ترڅ کې لس تنه وسلوال ترګر وژل شوي دي.
په غزنی کې هم چارواکي وایي چې په جمعې د ورځې راهیسې د غزنی د ولایت د جغتو او خواجه عمري ولسوالیو لپاره د طالبانو د تشپنامو ولسوالانو په ګډون یو لس تنه وسلوال طالبان وژلي. د غزنی د والي ویاند عارف نوري نن سهار په دې اړه په یو پیغام کې وویل
11 طالب مسلح به شمول دو ولسوال نام نهاد طالبان کشته شدند.
دوی په دې عملیاتو کې چې په قرباغ، اندړو، مرکز او مقر ولسوالیو کې شوې دي، د طالبانو د دوو نومول شو ولسوالانو په شمول یو لس وسلوال پکې وشل شوې دي. د خغلی نوري په وینا د جمعې د ورځې د غزنی ولایت په اندړو او قرباغ ولسوالیو کې هوایی بریدونو او د مقر ولسوالۍ په مرزاخیلو کې وسلوال نښتې نه نور وسلوال وژلي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په غزنی کې تیر ماښام په یو جومات کې خودل شوي ماین چاودنې یو تن وژلی، شلې نور ټپیان کړي دي. تازه رپورټونه وایي چې د دې برید مسولیت د داعش وسلواله ډلې پر غاړه اخیسته او د وژل شو شمیر هم دوه تر استلې او همدارنګ د ټپیانو د شمیر په اړه ویل کیږي چې لګ تر لګو وش کسان ټپیان شوي دي. وسلواله طالبانو د غزنی او همدارنګ د زابل او ترینکوټ د پیښو په اړه په مشخصه توګه څه نه دی ویلي، خو د دې ډلې ویان قاری یوسف احمدی رسنیو ته په واسطول خبر پاڼه کې دا کړی چې د جمعې د ورځې راهیسې په 19 ولایتونو کې پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي دي چې په وینا سکونو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. له کندهار او هرات څخه هم د مرګ ژوبلې نښتو چاودنو او بریدونو رپورټونه ورکړل شوي دي. اخواته د شبرغان مزار شریف په لوی لاره په یو ترافیکی پیښه کې 13 کسان مړه او ټپیان شوي دي. د جوزجان ولایت ترافیکی پیښو امیر ازادي رډیو ته نن وویل چې دا پیښه نن سهار د شبرغان هوایی میدان شاوخوا سیمو کې رامنځته شوه. پکې وخزه مړه شوي او ولستنه نور چې پکې 15 خزي او 15 ماشومان دي ټپیان دي. اخوا د بدخشان ولایت څخه په یو رپورت کې ویل شوي چې دغلته د انجونو د یو خونځي لستنه زده کوونکي د درایم په ولسوالۍ کې مسمومي شوي دي. دوی وایي چې مسمومیت شدید نه دی او د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. او د سیمه او نړۍ په خبرونو کې اوري چې اټومي انرژي نړیواله اداره وایي د ایران اټومي پروګرام په اړه راتلونکي اونۍ استراري غونډه جوړوي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فیډریکا موګیرنی نن ترکمنستان ته تللې او دا به دغلته نن د ترکمن چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغه به وروسته بشکیک ته ولاړه شي.
تاسی ازادي رادیو اروي تکلسو چې سبا په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو شمېر استازي او له کابل یو شمېر ورغلي خلک د افغانستان د سولې په اړه خبرې پیل کړې. په دې اړه په خبرونه کې رپورت لرو او له کندهار به واوري چې هلته د لوی کندهار یو شمېر قومي استازي نن راغونډ شوي او غوښتنه یې کوله چې د سولې لپاره په ټولو هلو ځلو کې دي دوی ته ونډه ورکړ شي.
داسې ټوله غواړو چې زموږ دغسې مشران خصوصا د لوی کندهار خلک په دې کې یې مخور یې علما یې اغاقې دي مشران یې پرمدوسه څېرې یې.
په دې خبرونه کې به په اروزګان کې د ژورنالیستانو خبرې واوري چې وایي امنیت ته اندېښمن دي.
اوس چې زه په رسنۍ کې کار کوم دغه ماش زلته خپل په کور کې مصرفوم او د دې ترڅنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو بل څه نشته بله چاره نشته حتمن به کار سره.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د اټومي انرژي د څارندې ادارې له حوالې واوري چې ولې غواړي د ایران په اړه پیړنۍ غونډه وکړي. او سعودي عربستان ته د پیژندل سوي امریکایي سندرغاړي نیکی میناژ د سفر پر پلان له راولاړې شوې غوغا هم معلومات درکوو. اول رپورت مو د سولې په اړه دی. له کابل نن یو لوی پلاوی دوحې ته ولاړ او ټاکل سوی ده چې سبا او بله ورځ به په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استادو سره خبرې کوي. د بحرانونو او بشري مطالعاتو مرکز، البته په دوحه کې د بحرانونو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر سلطان برکات نن پر ټویټر ولیکل چې دوی خوشاله دي چې په افغانستان کې د سولې په اړه د سولې لپاره د افغانانو کانفرنس په نوم غونډې ته د میلمنو هرکلی کوي. ځینې عکسونه یې هم خپاره کړي دي چې د ورغلي پلاوي د غړو دي. هغه ویلي دي چې پر ټویټر یې لیکلي دي چې په راتلونکو دریو ورځو کې به افغانان چې طالبان او د حکومت یو شمېر چارواکي په کې دي پر مهمو مسلو خبرې کوي. خو دې لیکلي دي چې دا کسان چې په دې خبرو کې برخه لري په شخصي ډول هلته خپل نظرونه ورکوي او د کوم دولت نمایندګي نه کوي. دوی د دغه دوه ورځنۍ ناستې هدف دا دی چې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د رسمي خبرو پیل ته زمینه مساعده کړي او د سولې په تړاو نور خبرې هم سپیناوی وکړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند په دې اړه رپورت وړاندې کوي.
د افغانستان د مدني ټولنې مشترکه ډله او رسنۍ په قطر کې د جرمني په همکارۍ د بین الافغاني ناستې د جوړېدو هرکلی کوي او له کابله دوهې ته له ورغلي پلاوي غواړي چې په دغه ناسته کې د حکومت او طالبانو ترمنځ په اوربند او د جګړې په ختمولو ټینګار وکړي. د دغه ډلې غړي وایي دغه شان هڅه دې وشي چې دغه ناسته د حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي ناستې ته زمینه برابره کړي. د دغه ډلې په پریکړه لیک کې راغلي چې پلاوی باید کابل ته له راستنېدو وروسته بحث شوي موضوعات هم له خلکو سره شریک کړي. د مدني ټولنې د ګډې ډلې او رسنیو غړي فریده نیکزاد وایي
واضح است که همه طرف های داخلی و خارجی
واضح ده چې د افغانستان د سولې پر روانو خبرو کې خکیل کورنی او بهرني اړخونه خپلې ګټې لټوي. کوم پلاوی چې دغه خبرو لپاره ځي باید ملي او هیوادنۍ ګټو ته لومړیتوب ورکړي. خبرې کوونکي خواوې باید هڅه وکړي چې د تفاهم فضا رامنځته او له ترلاسه شوي فرصت استفاده وکړي. په پام کې ده چې بین الافغاني ناسته د یوې جرمنۍ مؤسسې په کوربتوب د قطر د دوحه په ښار کې جوړه او دوه ورځې دوام وکړي. دغه ناستې ته د مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو، دولتي چارواکو، ښځو او طالبانو شاوخوا شپېته استازي بلل شوي چې ګډونوال به د خبرو پر مهال له یوې خوا هم استازیتوب نه کوي، یعنې هر کس د هغه له شخصي ادرسه بلل شوی دی. خدا چې دغه ناستې ته د سیاسي ګوندونو او جریانونو ځینې غړي وربلل شوي دا اندېښنې پیدا کړي چې ګواکې د خبرو اترو پر مهال به ګوندي ګټې په پام کې ونیسي. د افغانستان د مدني ټولنې د مشترکې ډلې او رسنیو غړي دانش کډوخیل د شنبې په ورځ په دې مناسبت جوړې شوې خبري ناستې ته وویل
د موږ ډېره هیله او توقع دا ده چې دا خلک باید نه یوازې د خپلو ګوندونو کمې غوښتنې چې دي هلته له طالبانو سره په میز له هغوی سره کښېږدي، بلکې دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنې، د افغانستان د خلکو ارزوګانې، هغه څه چې سولې ته په اصطلاح د خلکو هغه رسېده یقیني کړي، دوی باید دا غلطه د طالبانو سره پرې بحث وکړي.
کسان طالبان تر اوسه له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته نه دي حاضر شوي، خو تمه ده چې د قطر ناسته وکړی شي د دغه خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قطر ته په تللي پلاوي کې یو شمېر مخکښې ښځې هم سته: حبیبه سرابي، شاګل رضایی، انارکلی خونریار او فوزیه کوفي. هغه کسان دي چې د افغانستان په سیاسي کړیو کې ډېرې فعالې دي. د ازادي راډیو اوریدونکو، په افغانستان کې د سولې لپاره پر هڅو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. نن په کندهار کې یوه لویه غونډه جوړه سوې وه او قومي مشرانو او د خلکو هغو اساس چې په دې غونډه کې ګډون کړی و غوښتنه کوله چې د لوی کندهار په سیمه کې قومي مشرانو او مخورو ته باید په سوله کې د سولې لپاره په هڅو کې ونډه ورکړ سي. صادق رښتینی رپورټ لري.
د کندهار او زابل د ولایت شورا مسولینو سیجان خاکریزوال او تاجان حق بیان د اولس ژغ سیاسي بهیر د نورو غړو په استازیتوب د شنبې په ورځ په کندهار کې د یوې لویې غونډې پر مهال وویل چې د سولې خبرو په دغه بهیر کې دي. د بانفوزه کسانو په ځانګړي ډول د جنوبي سیمو د مشرانو رول چې په وینا یې د جګړې په شکیلو خواو اغېز لري پاملرنه وسي. د غونډي نورو ګډونوالو مولوی حکمت الله او نعمت الله شیردلی بیا په هیواد کې دننه د افغانانو پر خپل منځي خبرو ټینګار وکړ. دوی وایي دا مهال په هیواد کې دننه د سولې د خبرو لپاره کوم محسوسېدونکی خنډ نه لیدل کیږي، او که د بهر پر ځای په هیواد کې دننه د سولې خبرې ترسره سي نو دوی هم ملاتړ کوي.
مسلمان 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 مسل صلح کې خپل حق واړو خپل حق واړو خپل حق واړو دا چې صلح واړو چې دا ټول سکارو ستړیاو تکالیف کو نظام پر ځای پاتوي او هر افغان دا خپل عزت سره کاغه طرف دی کداغه طرف دی ته صلح ته پر خدای شي
د ولس ژغ سیاسي حرکت غړو د خپل ناستې په وروستیو کې یو څو ماده سپرې کړنلیک هم ولوست چې پکښې پر بین الافغاني سولې د نظام د لاسته راوړنو پر خوندیتوب او دغه راز د ښکېلو غاړو ترمنځ پر اوربند ټینګار سوی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس به ورسو روزګان ته. هلته خبریالان وایي خبریالانو ته د وسلوالو طالبانو له لورې خبرداری ورکېدل او د هغوی د امنیت خرابوالی د افغانستان د بیان ازادۍ ته او د افغانستان د رسنیو خپلواکۍ ته ضرر رسوي. شریف الله شرافت له هغه ځایه رپورټ لري.
دوی ونی مخکې وسلوالو طالبانو یو شمیر هغه رسنۍ او خبریالانو ته ګواښ وکړ چې دولت پلوي اعلانات یې نشرول. ګواښ یې دا و که دوی ته زیان رسوونکي اعلانات بند نه کړي نو په نښه به یې کړي. خو د یادو رسنیو خبریالان له وسلوالو طالبانو غواړي چې د رسنۍ او د رسنۍ د مسؤلینو په ګناه یې نه نیسي. د یادو خبریالانو له ډلې یو هم فضل احمد بشرمل دی چې د اروزګان په ولایت کې په یوه سیمه ییز رسنۍ کې کار کوي. دی وایي تل یې په خبرونو او راپورونو کې بې طرفي غوره کړې خو په رسنۍ کې د اعلاناتو بندول یې تر وس پورته خبره ده.
وایم چې دا به ښیي چې مثلا د افغانستان حکومت په دې اړوند باندې دا یوه غټه موضوع ده، ځکه دلته د افغانستان په دغه تیرو اتلس کلونو کې د افغانستان تر ټولو غټه لاسته راوړنه د رسنیو په برخه کې ده. یعنی رسنۍ د افغانستان غټه لاسته راوړنه ده. که چیرې بیا د رسنۍ خبریالان ګواښل کېږي، د رسنیو باندې برید کېږي، رسنۍ هدف ګرځول کېږي، دلته نو د افغانستان دغه غټه لاسته راوړنه د خطر سره مخ کېږي. ځکه هر ژورنالیست د ګواښ سره مخ دی، بیا به نو که حقایق هم راپورته کوي بیریږي به چې مثلا
یو بل تن خبریال سردار ولی سمسور بیا وایي که وسلوال طالبان دوی له دندې لرې کول غواړي، دا به د خبریالانو د کورنۍ او د وطن د خلکو سره ستره جفا وي. نوموړي وایي د همدې رسنۍ له لارې د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ هم پیدا کوي او د خپل وطن د غریبو خلکو غږ هم تر لوړپوړو چارواکو رسوي.
سل په سله کې موږ اوس اندېښمن یو، د پخوا په څېر خپل وظیفې ته ادامه نسو ورکولی. نو اوس که درته وایم چې یار یو خپل کور ته ځي، له دغه اندېښنه ورسره چې آیا زه به د خپل کور ته ورسېږم که به نه ورسېږم. اوس چې زه په رسنیو کې کار کوم، دغه معاش زه هلته خپل په کور کې مصرفوم، او د دې تر څنګ که چیرې وژل کېږو هم نو مجبور یو، بله څه نشته، بله چاره نشته، حتمن به کار ورسره.
د رسنیو مسؤلین بیا وایي دغه اعلانات له مجبوري څخه نشروي. په اروزګان ولایت کې د یوې خصوصي راډیو مسؤل فریدالله متي ازادي راډیو ته وویل که چیرې دغه اعلانات ورباندې بند سي نو رسنۍ به یې ودرېږي. دی وایي که چیرې بدیل اعلانات ورته پیدا سي نو یاد اعلانات به بند کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د یادو رسنیو مسؤلینو ویلي وو چې رسنۍ د اعلاناتو د نشتون له کبله د بندېدو په حال کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي بیا د یادو خبریالانو د غوښتنې په ځواب کې وایي چې دوی پر خپل دریځ کلک ولاړ دي. کار یوسف احمدي دغه راز ازادي راډیو ته وویل د دې په وړاندې چې هر څوک منفي تبلیغات کوي نو د دښمن په سترګه به ورته ګوري. په ورته وخت کې د اروزګان ولایت مقام مسؤلین بیا خبریالانو ته د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اروزګان ولایت مقام سرپرست والي عطاالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو ته یې د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې جدي امر کړی.
هو موږ امنیت ملیم تم دا وظیفه ورته شوې ده، هغوی په غیر رسمي شکل باندې دا موضوع تعقیبوي. نو اوس په یو رسمي مکتوب د لارې نه خپله امنیت والا مکتوبونه راغلي دي، وظیفه مې رایت ورته کړی ده. موږ دویم ځلي بیا هم اوس په اکتوبي شکل باندې بیا هم تعقیبي مکتوبونه ټول ارګانونو ته ورلیږو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او د افغانستان د ژورنالیستانو ټولنې هم څو ورځې مخکې ویلي وو چې د طالبانو د ګواښ پر وړاندې د خبریالانو او رسنیو د خوندیتوب په خاطر بحثونه روان کړي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
بوسر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیح
کردیم. ازادی راڈیو سر اوسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
اوریدونکو په خبرونو کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د اتمي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې د روانې چهارشنبې په ورځ به غونډه وکړي او په دغه غونډه کې به د ایران اټومي فعالیتونه وارزول سي. د نړیوالې ادارې ویلي چې دوی دا غونډه د امریکا د پیشنهاد یا د غوښتنې پر اساس کوي. دا چې ولې او د ایران حکومت په دې اړه څه غبرګون څرګند کړی د نوریاس نوري په رپورټ کې واوري.
د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مدیر هیئت د غزان غړې غونډه را روانه چهارشنبې د اتریش په پلازمینه ویانا کې چې د دې ادارې مرکزی دفتر دی جوړیږي. دا غونډه د امریکا د متحدو ایالاتونو په غوښتنه وروسته له هغې را بلل کېږي چې تهران وویل د 2015 کال د اټومي تړون له ځینو شرطونو یې سرغړونه کړې ده. په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د متحدو ایالاتونو استازي جیکي وولکوټ چې د دغې ځانګړې غونډې د جوړېدو غوښتنه یې کړې په دې اړه په خپاره کړي بیان کې له دې ادارې غوښتنې دي چې د ایران په اړه د دې ادارې پر وروستي رپورټ بحث وکړي. دغه ادارې په خپره کړي رپورټ کې تایید کړي چې ایران د شوي تړون له مخې له ټاکلي حد څخه چې د 300 کیلوګرامه غني شوي یورانیمو د زیرمه کولو اجازه لري تیر شوی دی. ښاغلي وولکوټ په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید د ایران رژیم مسؤول وبولي. د اټومي انرژي د ادارې یو ویان هم د دې غونډې جوړېدل تایید کړی دی. دغه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د تهران د اټومي پروګرام له کبله کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی و، د ایران د غني شوي یورانیمو اندازه باید تر 300 کیلوګرامه ونه وړي. خو د ایران ولسمشر حسن روحانی تیرونه اعلان وکړ چې د غنی شوی یورانیمو اندازه له ټاکلي 300 کیلوګرام حڅخه اوخته او د غرس سر له سبا یعنی یکشنبه به د یورانیمو غنی کول تر 3.8% هم واړوي. هغه وویل په دې برخه کې نور د خپل ژمنې پام نه ساتي او هر څومره یورانیم په هر غلظت چې وي او ورته اړتیا لري هغه به تولید کړي. خو تهران دا هم ویلي چې په څو ساعتونو کې دغه نوي فعالیتونه درولی شي که پر ایران د امریکا لخوا لګول شوي بندیزونه چې د هیواد اقتصاد ډیر زیانمن کړی لري شي. د نړیوالې اټومي انرژي په اداره کې د ایران استازي د امریکا لخوا د دغې ځانګړې غونډې د رابللو په وړاندې په غبرګون کې ویلي چې دا غونډه په خپله د واشنګټن انزوا په ډاګه کوي او متحد ایالات د دې تړون اصلي سرغړوونکی دی. په دې اداره کې د روسیې استازي هم ویلي چې دا مناسب ځای نه دی چې د دې ادارې مدیر هیئت د په وینا له شوي تړون څخه د ایران د سرغړونو موضوع وڅېړي. برېټانیا، فرانسې او جرمني چې له ایران سره د 2015 کال د لاسلیک شوي تړون شریکان دي له ایران غوښتي دي چې د دغه تړون پر شرایطو عمل وکړي او ژمنه کړي چې له تهران سره به د هغو مالي ستونزو چې د امریکا د بندیزونو په تړاو راولاړې شوي په هوارولو کې مرسته وکړي که دوی په خپلو ژمنو عمل وکړي. روسیا او چین د دې اټومي تړون نور لاسلیک کوونکي دي چې له هغه د امریکا له وتلو وروسته تر اوسه ورته متحد پاتې شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
اوس یو بل نړیواله مسأله راخلو. د هیومن رائټس فاونډیشن په نوم یوې ادارې چې په نړۍ کې د بشري حقونو د دفاع لپاره کار کوي د امریکا له پیژندل سوي سندرغاړي نیکي میناش څخه غوښتنه کړې چې سعودي عربستان ته د خپل سفر لغوه کړي. هیومن رائټس فاونډیشن په امریکا کې د نیویارک په ښار کې فعالیت کوي. د ادارې نیکي میناش ته یو پرانیستی لیک استولی دی چې په رسنیو کې خپور شوی دی. په لیک کې د هیومن رائټس فاونډیشن لیکلي چې د نیکي میناش سفر په سعودي عربستان کې د هغې کنسرت د سعودي عربستان د ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان لخوا تمویل شوی دی. د ادارې لیکلي موږ دا لیک په ډیره بیړه نیکي میناش ته لیکلی څو هغه خبر چې په سعودي عربستان کې له بشري حقونو تر کومه حده زیاته سرغړونه کیږي. محمد بن سلمان د دغه ادارې په وینا په خپل د زورګونه سعودیانو حق خوړلې دی. هغه په سعودي عربستان کې د بشري حقوقو پر مدافعانو بندیزونه لګولې دي او په سعودي کې د شوزو د حقوقو مدافعان تر سخت فشار لاندې کړی دي. د ادارې نیکي میناش ته لیکلي چې دا یو نړیوال شخصیت دی او د یو لوی نوم په درلودو باید خپل د سفر لغوه کړي. په لیک کې ورته لیکل شوی چې سعودي عربستان هیڅ ډول خپلواکي رسنۍ نه لري او د بیان ازادي په هغه هیواد کې هیڅ اجازه نه ورکول کیږي. نیکي میناش تر اوسه د دې لیک رسمي ځواب نه دی ورکړی. ټاکل شوی ده چې د جولای 14 په جده کې د ورلد فیست په نوم یو ستره فرهنګي ننداره جوړه سي په سعودي عربستان کې چې د محمد بن سلمان په ابتکار جوړیږي او نیکي میناش اوربلل سوی ده. په نیویارک کې د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې له نیکي میناش غوښتنه کړې چې سعودي ته خپل سفر کنسل کړي او له خپل اعتباره دي کار واخلي او د سعودي پر چارواکو د فشار راولي چې د ښځو د حقونو مدافعان له زندانونو خوشې کړي.
cops will never thank me for opening doors, but they ain't even thank Jesus when he died on the cross. Cause your spirit is ungrateful, because it's so hateful, I remain a staple. My career's been the pink print. When I retire, tell them think pink. Pink Friday is the imprint. And these basic instincts.
اوریدونکو تاسې د ازادي رادیو خبرونې اوري د دې ساعت خبري مجله مو تر شپږ نیمو بجو پورې دا د نیکمیناژ د سندرې یوه لنډه برخه مو واورېده. تاسې کولای سئ چې دغه مطالب چې نن له رادیو خپاره سوي دي ټول د ازادي رادیو پر وپاڼه باندې لسره وګورئ او ویلولئ. اوس به ورسو هغو پیغامونو ته چې تاسو د افغان بیسیم پر 813 شمېره باندې ازادي رادیو ته راستولی دي.
در محمد خوسته یم د خوست ولایت مندزه ولسوالۍ د ورزی کلي اوسیدونکی او د دې ناستې په باره کې زه دومره ویلی شم چې دغه ناسته به انشاءالله د افغانستان د سولې په باره کې
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تاسو مخکې له روزګانه په رپورټ کې واورېدل چې هلته خبریالان اندېښنه لري چې دوی ته که د وسلوالو طالبان له لورې خبرداری ورکول کېږي او یا د دوی کارت دغسې خنډونه جوړېږي نو دوی به نسي کولای چې په ازادي کار وکړي. د ازادي راډیو یو اورېدونکي عصمت الله افغانیار لیکلي دي په هلمند کې خبریالان خپل ځان ته خطر جوړوي. موږ ترې غواړو چې دوی د اعلانات نه خپروي تر څو د دوی ژوند له خطره وژغورل سي. یوه بل اوریدونکي محمد عبدالعزیز غالب د هلمند څخه لیکلي دي چې خبریالانو ته پکار ده چې داسې خبرونه ووایي چې هغه خبر د هیچ چا پر ضد نه وي، نو هیچ چا ته به خطر نه جوړوي او هیڅوک به په دغه ځای کې د ژوند به یې د خطر سره نه مخامخ کیږي. یو بل اوریدونکی عبدالواحد مدقق له لوګره لیکي رسنۍ باید بې طرفه وي او د چا طرفداري ونه کړي، ځکه دوی ځان که بې طرفه بولي د بیان ازادي د خلکو حق دی او د بیان ازادي د خلکو حق دی. او حکمت الله حماس له نادلي ولسوالۍ څخه لیکلي اکثر رسنۍ دا اعلانونه د خپل اقتصاد لپاره نشروي، نو وسلوال طالبان باید د دوی مجبوریت ته هم پام وکړي چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اوس به ورسو کونړ ته. په کونړ کې خلک وایي چې هلته د افغانستان د حکومت له لورې چې کومې پروژې د بندونو د جوړولو لپاره پیل سوي دي د هغوی کار په ډېره سستۍ سره روان دی او حتی د کار کیفیت یې دومره ټیټ دی چې دوی اندېښنه لري ورته چې د دوی ژوند ته به خطر پیښ کړي. دوی په ځانګړي ډول د مناګي د برېښنا پر بند خبرې کوي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورغلی دی.
د کونړ اوسیدونکي وایي د وټپور ولسوالۍ اړوند مناګي په ساحه کې د پیچ پر سین د برېښنا بند جوړولو چارې شاوخوا 15 کاله وړاندې پیل شوي. د کار د بشپړېدو موده یې 4 کاله ټاکل شوې وه او لګښت یې نږدې 1 میلیون امریکایي ډالر کیږي، خو تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي. خلک وایي د بند ویلې د ځمکې پر سر غیر فنی او کمزوري جوړه شوی او هر کله چې وبو پکې راخوشي شي نو د نړیدو امکان زیات دی. دوه تنو ازادي راډیو ته ویل
زما نوم پیاز محمد سیمتام د کلی اوسیدونکو ولې خراب دي او به د غسیدي چې اورا پراپری دي یاد ولا راشي د غزګنی کې کوپه پراپری خصله ټوله ولا وخت مې چې بنئ او ولې سرګیری خصه ده
والونه د زما کې پسار یې خېدي کوم دغه چې راشي او مخاوره ده وبو پکې راشي ته کته وځي صحیح مصاله نه لګي صحیح ګټ نه لګي صحیح شګ نه لګي. د
کونړ ولایتي شورا غړی حاجی محمد صافی وای څو ځلې د ساختماني شرکت پاړه کابل او د کونړ ولایتي ادارې ته شکایتونه کړي خو تر اوسه سر نه دی نیولې.
واله چې دا یا غنیر چې کوم د فار مثال جوړ شوی د پلان کې دغه اول د کنکاری نه شوی دغه پلان باندې هم دغه واله جوړ شوی نو هغه کار بې کیفیت کار تر اوسه پوره شوی دی. والي صاحب ډاډ اطمینان ورکوي اوس وبه ګورو دغه پروژه سرته ورسیږي تکمیل شي او کرن ورکړی شي هغه مثبت ارزیابي کوي.
د کونړ والي عبدالستار مرزا کوال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د برېښنا بند جوړولو چارې مخ په بشپړېدو دي او کومو ځایونو کې چې ستونزې موجودې وي هغه یې حل کړي دي.
داوله کناره د ازادي راډیو د خبريال روح الله انوري رپورت ته رپورت په بشپړ ډول تاسو مش پر پانه باندې لوستلای سي او بیاي اروېدلای سي اوریدونکو دغه خبري مجله مو نور پای ته ورسېده د ماشام شپږنیم بجې کیدونکې دي په یاد ولري چې په پوره وو بجو به د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه په همدې ځای باندې خبريږي نو د یو د اروېدو لپاره مر سره وسی بل خبرونه مو اسما همکاران فرشتنګا او مقیم نائب درته وړاندې کوي.